تحقیقات کیږي. دغو ژورنالیستانو هلته د روسیې د یوې ملیشه ډلې په اړه د مستند فلم عکاسي کوله. د وینزویلا ولسمشر وایي د قتل له یوې هڅې څخه روغ وتلی چې په منفجره موادو بار یوه بی پیلوټ الوتکه پکې داخله وه. نیکولاس مادورو پرون په پلازمینه کاراکاس کې پوځي مراسمو ته د وینا پر مهال چې په ژوندۍ بڼه خپرېده، اول په حیرانۍ سره اسمان ته وکتل. په دې وخت کې چاودنه وسوه او په لسګونو سرتیرو یوې او بلې خواته منډه پیل کړه. چارواکي وایي په پیښه کې اووه سرتیري ټپیان سوي او مادورو دا د کولمبیا کار بللی، خو وروسته یوې مرموزې یاغې ډلې د دې پیښې مسؤلیت واخیست. کولمبیا دغه تور رد کړی او بې اساسه یې بللی دی.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ز نجیه سپه احساسی هر کله کوم. د دېونه په پروګرام کې د خکلا جراحي او د پوستکي په ناروغیو خبرې کوو. د پوستکي او خکلا متخصص ډاکټر فهیم الدین کمیسر زموږ ململ دی. ډاکټر سپ کمیسر، ډیره زیاته مننه چې خبرونه ترغلی.
سلامت اوس، تشکر، ډیره مننه سپ
کامیاب اوسئ. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 15 30 او بل شمیره هم ده 0928 25 55. د دغې موضوع په اړه یو راپور چمتو شوی، راپور واورئ بیا راګرځو خبرونې ته. د ځینو رپورټونو په اساس په افغانستان کې هر کال کابو 400 ښځینه او نارینه افغان ځوانان خصوصي روغتونونو ته ورځي چې غواړي د پلاستیکي جراحۍ په وسیله خپل سیر ښکلی کړي. د ښکلا په موخه د بدلون راوستلو دا چارې د محل د پلازمینې کابل په ځینو خصوصي روغتونونو کې ترسره کیږي. د کابل د طبي پوهنتون استاد او د جلدي ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالمقدس فروزان وایي په دغو روغتونونو کې د جلدي ناروغیو سوځیدنې، کال دلانی او داسې نورو ورته ناروغیو درملنه کیږي.
زیاتره چې اړتیا وي، مثلا څوک چې سالدانه داغ لري هغه تداوي کوي. خو تداوي کیږي د جراحي پلاستیک د ډاکټرانو او متخصصینو لخوا. دا د خلک مراجعه کوي، مثلا دا لپچاپ چې دی مراجعه کوي، کامچاپ دی ځینې خلک. نور دفکتونه چې دي، مثلا دا په پوستکي باندې دا ورنکل یا چوملکي لیدل کیږي دغه دپاره، یا هغه دفکتونه چې د جلدي ناروغیو له کبله وروسته پاکې کیږي، مثلا پټې تشکار دی، مثلا یو څوک ځوانکي لري دا وروسته پاتې کیږي، دا خلک ډېر مراجعه کوي.
نوموړي وویل له نیکه مرغه اوس په افغانستان کې د پلاستیکي جراحي درملنه په ډېره ښه توګه ترسره کیږي چې پخوا دغه امکانات ډېر کم وو. باید وویل چې دغه ډول عملیات ډېری وخت بریالي نه وي او د ترسره کېدو وروسته غوښتونکي پښیماني څرګندوي. ډاکټران هم په دې اند دي چې په ځینو حالاتو کې د عملیاتو پایله له ستونزو سره مخ کیږي، او په وینا یې د عملیاتو پروسه په خپله یو لړ قوانین لري. که چیرې ورته پاملرنه ونه شي نو ځینې وخت عملیات بریالي نه وي. خو له دې ټولو سره سره روغتیا متخصصین وایي چې د ښځو او پیغلو نجونو ترمنځ د ښکلا جراحۍ لیوالتیا ډېره شوې ده. افغانستان کې د ښکلا جراحۍ دود د 1920 لمریز کال راهیسې پیل شوی، او تر اوسه په دغه برخه کې دوه معیاري روغتونونه قانوني جواز لري چې یو شمېر نورې بیا په غیر معیاري ډول عملیات ترسره کوي. ډاکټران وایي هغه کسان چې دا ډول جراحۍ لپاره اقدام کوي یو شمېر جدي ستونزې نه لري، خو له رواني اړخه یې جدي بولي او تر دې چې د ژوند دوام ورته ستونزمند ښکاري. د جراحي ډاکټرانو په وینا یاد کسان د خپلې شخصي سلیقې له مخې د خپلې خوښې وړ کسانو تصویرونه راوړي او غواړي چې څېره یې د هغوی په شان معلومه شي، او په یو کال کې درې ځلې هم ورته یو شمېر کسانو مراجعه کړې چې د خپل څېرې عملیات ترسره کړي دي. خو یو شمېر ارواپوهان بیا وایي خلک د درېو دلیلونو پر بنسټ د ښکلا جراحي ترسره کوي. لومړی دوی د بدرنګۍ احساس کوي، یا پر ځان مین دي، او یا هم انحرافي فکرونه لري.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
پروګرام ته خرغلې دوستانو، نن ورځ د پوستکي او ښکلا متخصص ډاکټر فهیم الدین کمیسر زموږ ملمدی، او د ښکلا جراحي او د پوستکي ناروغۍ په تړاو به موږ سره بحث ولري. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. له ډاکټر صاحب کمیسر نه به واورو چې ولې په دې وروستیو کې د خلکو ترمنځ د ښکلا جراحي لیوالتیا زیاته شوې، او عوامل یې څه دي او څومره پلویان لري؟
سلامت اوس تشکر کوم استاد څخه سلام وړاندې کوم استاد تخنیک همکاران ته هم درنګ استاد او د رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته. بله پر ځای پښتنه ده په دې اواخرو کې نه تنها پر افغانستان کې بلکې د دنیا په ګوټ ګوټ کې د ښکلا او د زیبایی شایقین زیات شوي دي. دا پر دې معنی ګرچې دا یو نوې پدیده نه ده، دا ډېر له پخوا څخه البته په هند کې شروع شوي و، بیا دغه موډرن د نن ورځې کوم پلاستیک جراحي عملیاتونه چې کېږي او یا هم د زیبایی یا ښکلا عملیاتونه چې کېږي دا اکثرا بیا د ایټالیا څخه شروع اوس د دنیا په مختلفو ملکو کې بلخصوص پر ټوله اروپا او همچنان امریکا کې او استرالیا کې ډیر آمده. خو په دا وروستی کې په افغانستان کې چې د نړۍ په دریمه درجه هیوادو کې راځي اهم معموله شوې ده. په دې معنی چې یو تعداد زمونږ وطنوال او دوستان چې بیرون له افغانستان څخه وتلي وو، بلخصوص ځکه دغه پدیده د زیبایی او د جراحي پلاستیک خصوصا په ایران کې چې زمونږ نږدې ګاونډی ده پر دې کې زیاتول، نو پاندې اساس هغه دوستان یا زمونږ هغه هیوادول چې ایران ته مهاجرت کړی او یا د دنیا په نورو هیوادو کې مهاجرت کړی، په دې خاطر چې اغل ته دغه خدمات ډیر ګران دي د هزینه له نظر څخه او هم د رنګ د وخت له نظر څخه زمونږ دی وخت ورته ډیر نه وخت ورکوي، نو په خاطر باندې په افغانستان کې تقاضا ځکه لوړه شوی چې هغه خلک یا چې کله بیرته افغانستان ته راځي یا د میلمستیا په خاطر باندې او یا خپل هیواد ته خپل د کورنۍ لیدلو په خاطر باندې او یا بیرته د ژوند د ادامې په خاطر باندې د ملک ته راځي، نو د نو عملیاتونو خصوصا د جراحي زیبایی عملیاتونو غوښتن کوي. چې خوشبختانه وایم چې فعلا مونږ په افغانستان کې څنګه چې تاسو راپور وویل چې فقط دوه معیاري روغتونونه، زه باید وایم چې دوه فقط مونږ دولتي معیاري روغتونونه لرو، ول تر خوې شخصي روغتونونه تقریبا تنها زه چې کومه ایسایه په کابل خر کې لرم، ځکه چې زه په خپله هم یو شخصي روغتون لرم البته په کابل کې په اولو میکرانو کې، نو بر علاوه زمونږ له روغتون څخه تقریبا شاید د لسو په شاوخوا کې نور خصوصي روغتونونه چې هغه ټول د ښکلا او زیبایی او جلدي خدمات وړاندې کوي بلخصوص د جراحي زیبایی. خدا بیا هم پر شخص پورې ارتباط لري، پر هغه څوک چې دا عملیه اجرا کوي چې څنګه اجرا کوي په کومو معیارونو اجرا کوي او خلک تر کومه کچه پورې راضي دي او کنه دي. خو په ټوله کې بله او غوښتونکي په افغانستان کې په دې وروستیو کې زیات شوي دي او یوازینی علت هم د هغه دوستانو یا زمونږ د وطنوالو راتلل او یا هم غوښتون کې اصلي هغوی دي چا چې په بهر کې ژوند کړی ده او بیا یا د هغې کورنۍ یا هغه دوستان چې دغلته په افغانستان کې ژوند کوي که چېرته هغوی دا کار په بهر کې کړی اوسیږي بیا د دوی کورنۍ دلته دا غوښتنه کوي، او که چېرته هغوی د هغه اقتصادي مشکلات هم نظره چې مثلا که په اروپا او امریکا او یا نورو هیوادونو کې اوسیږي، چون هغلته دغه خدمات د هزینې نظر څخه ډېر ګران دي او دا په ټرشری خدماتو کې یا درېیمه کټګوري خدماتو کې راځي، اول خدمات نه دي، نو په دې خاطر باندې په هغه دنیا کې ډیر ګران دي. نو دا چې په افغانستان کې وضعیت شوی دي او زیات خلک شایقین دي وغواړي ستاسو د راپور په اسایل بته چې کوم راپور مو چمتو کړی او چې څلور سو پر کال کې، زه شاید وایم چې دا شاید 15 حتی 10 برابر وي، ځکه زه په خپل شخصي روغتون کې کوم معلومات لرم، زه اوس په هفته کې حداقل دوه عملیات لرم، نو که چېرته البته دوه هغه چې صرف زه د جراحي عملیات یعنی سیرول ته ضرورت لري.
دغه عملیاتونه په کومو برخو کې دي؟ تاسو خپله ویلی چې دغه شمېر ورستر بلې زیاتېږي، تر ډېره په کومو برخو کې خلک راځي او دغه عملیاتونه ترسره کوي؟
بله ښه، دا مختلفې برخې دي. البته زیاتره د غوښتون کې د دغه عملیاتونو یا د دغه پروسیجرونو هغه کسان دي چې غواړي تغییرات یا د زیبایی په خاطر باندې فقط په صورت کې یا په مخ کې دغه تغییرات له خاطره، البته له غاړې څخه پورته زیاتره غوښتون کې زمونږ په هیواد کې دغه خلک دي، یعنی اکثر غواړي چې تغییرات په کچیرته مونږ ټول بدن په دریو برخو باندې وویشو، چې یو البته په ساده ژبه وایم چې اوریدونکو ته هم عام فهموي، په دې معنی چې لغړې څخه پورته یو قسمت، همدارنګه لغړې څخه بیا تر نامو پورې دویم قسمت، او تر نامو کته کډری قسمتونه باندې وویشو. په دنیا کې البته دغه ټول بخښونه ځان ته مریضان لري او مراجعین لري او تداوی کیږي او هغه د دوی د غوښتنو مطابق ورته پروسیجر نه اجرا کیږي. ول په افغانستان کې تنها د غړ څخه پورته یعنی د کلاو د زیبای هغه پروسیجرونه چې لغال څخه پورته جوړ کېږي د ډیر شایقین لري او اکثره مونږ هم دغه اجرا کوو. او دا چې تاسو پوښتنه وکړه چې د څه په خاطر یا کوم عوامل دي د کوم پروسیجرونه ورته اجرا کوو، بله مختلف پروسیجرونه دي. مثلا په یو تعداد خلکو کې چې له وخت څخه تر مخه د زړښت علامې پکې راپیدا شوي چې موږ ورته البته په درجه ژبه کې پیریز درس وایو، نو دا کسان موږ په افغانستان کې زیات لرو. اکثرا دوستان مراجعه کوي مثلا د وچلیل عمیق و ظریف و خطونو څخه د دواړو ورځو ترمنځ یو عمیق خط چې د اخم د خط پر نوم باندې البته یا دیگه په عربي کې د قهر خط ورته ویل کېږي، دغه د سترګو په دوو کنجونو کې د چینو چروک یا د ظریف و خطونو منځ سره تلله او حتی د عمیق و خطونه، همدارنګه د سترګو لاندو قسمتو کې د غوچونو یا چقوروالو یا د خندکیو منځ سره تلل، د دې ترخوا د صورت یا دغه د مخ په منځنی قسمت کې البته بل خصوص پر رخسارو کې هغه کسان چې عمر تقریبا د سلوی کال څخه تدریجا زیاتیږي دغه تحت جلدی شه هم تدریجا زوب کیږي او په نتیجه کې اغلته هم د سیزن نغښتن کې خندقي او چخوريان مین سرازي چې هغه د زیبیل نظر څخه ډیر ته د منلو وړ نه وسیږي. او د دې ترخوا د پوز او د شونډو ترمنځ د کوم خاتونه چې دي د عمیقي او پرزنه کې اهم یو تعداد خطوط منستر از هم د پخپل د پوز او د خلی ترمنځ کوم خط چې د خطر از انترزن پوره او یو تعداد نور ارزنی خاتونه او مشکلات هم په ټول صورت کې پیدا کیږي. بر علاوه له دې څخه یو تعداد اضافي وزن یا هم فرور د تقریبا اضافی عضلاتی یا هم وزن د زن ترلند یعنی طبی اصلاحات نه غواړم چې تو کروم دلته ذخیره کیږي چې د پخپل د صورت دی او بدرنګي سبب ګرځي. د دغه ټول په مجموع کې یو اوږ تیف د امراض را شامل کیږي چې دغه د زیبایی امراض اکثر په افغانستان کې غوښتون کیږي بر علاوه له دې څخه.
ډېره زیاته مننه پوښتنې ډېرې دي ډاکټر صاحب. راځو اورېدونکو ته یو اورېدونکی دی دا محل، لومړی هم ځان را وپېژنئ مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خوجانې زه له موضوع نه بهر پوښتنه یو مریض لرم د نس پوستکی درکوي د نامه شاوخوا ډاکټر صاحب جواب
ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واخیسته؟
ښه. د نس پوستکی درد کوي وروره، بغیر له درد څخه کوم نور جلدي علائم په کې لیدل کیږي؟ سوروالی داسې د پوستکي نور تخریشات کوم څه شته دي؟
نه نشته، بس دغه د پوختي د خو څخه شروع د نامه شاوخوا ده.
ښه ډېر سمه ده، د راډیو له سپو څخه مو خپل جواب واورئ.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو به دغه پوښتنه ځواب کړئ بیا به زه نور اورېدونکو ته.
ډېر ښه. خاول مننه کوم له د ګران ورور څخه د وپوښتل چې د په کور کې په فامیل کې یو د کورنۍ غړی د نامه څخه ښکته او د قبرغو قسمت کې دغلته درد احساسوي. البته هیڅ نوه جلدي عرض علایم ویل چې پکې نه لیدل کیږي. خه د ورور ته به داسې عرض کوم چې اول یو دغه دقیقه تاریخچه ته ضرورت لري چې وګورو هغلته کوم د تروما یا د ضربې تاریخچه سته که نسته ده، بغیر له هغه کې یو تعداد داخلي نور امراض دي که چېرته دا په هر ډول راپیدا شوي اوسیږي، یو تعداد احاد امراض چې په داخلي او جرای پورې مرتبط دي هغه باید پکې ولټول سي، او که چېرته مزمن حالت اوسیږي هغه هم یو تعداد خاصو ناروغۍ ته ارتباط ورکول کیږي. نو بینن دغه ورور ته باید زه ووایم چې ستاسو ناروغ د ټلیفون د لارې څخه او د تماس مو چې له موږ سره نیولی اول خود کور ودانۍ درته وایم، ولې نشو کولی چې تشخیص و درملنه و حداقل در سره همکاري وکړو؟ ولې یوازینۍ لاره چېرته کولی شو چې راهنمایي وکړو هغه ده چې تاسو د کور تر خوا مو نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړئ تر څو یو ډاکټر سره ویل نږدې څخه وګوري، هغه که د هر مسلک ډاکټر اوسیږي، نو حداقل تاسو به هغه خپل مشخص ډاکټر ته راهنمایي کړئ او ستاسو د مشکل په د حل په لارې کې ورسره همکاري او کومک وشي.
ډېره زیاته مننه. بل اورېدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ.
الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
سلام علیکم. تاسو د ډاکټر صاحب د ډاکټر سره یو
پوښتنه
وکړم. مهرباني. یو ماشوم دی د مخې سوځېدلی دی.
ښه.
آیا دا د مخ جراحي د دې کېدای شي چې د دې د علائم د دې مخ نه ایسته شي دا د سوختګي؟
ګران ورور، ماشوم د څومره عمر ده؟
ماشوم د دوه نیم کلو دی. دا
څه ښه ډېر ښه. او څومره وخت مخ ته سوځېدلی؟
دا تقریبا یو دوه دوه نیمې میاشتې کېږي.
ښه ډېر ښه. سبا د ورور د راډیو له سپو څخه مو ځواب واورئ.
مننه کوم له دغه ورور نه مهرباني وکړئ.
مننه کوم له ورور څخه، له پوښتنې څخه متاسفم چې د دې ماشوم ول سوځېدلی، باید مراقبت شوی. خو په هر صورت اوس واقعه ده شوې ده. نو بینن بله، دا د تداوی وړ ده، د درملنې وړ ده. په کوم ځای کې چې هغه سوختګي منځ راغلې ده، هغه معمولا یو کلکه غونډه غوښه منځ سره وړي چې هغه د کلیویټ په نام سره یادیږي، چې دغه کلیویټ بیا د یو مشخص جراحي پروسیجر په واسطه باندې لري کیږي. او یو بل مساعد پوستکی چې د مخ پوستکی ته ورتهوالی ولري، مثلا له ورانه څخه یا له بدن د کوم بل قسمه څخه راخیستل کیږي او دغلته انتقالیږي، انشاءالله د تشویش وړ نه ده، بلې د درملنې او تداوی وړ ده. او که چیرته تنها هغه کلکه غوښه اوسیږي، نو هغه د یو تعداد تطبیقاتو په نتیجه کې، یعنی د زرقي او یا هم ټاپیکل دواګانو په وسیله سره کېدلی شي درملنه ورته وشي. خو بیا هم په هر صورت په مجموع کې ورته ویل سم بالې د درملنې وړ ده، د تشویش وړ خبرنده ول ده، چې دوه نیم میاشتې تیر شوي، دومره ژر د هغه جراحي پروسیجر نه ورته لازم نه دي. هغه باید پریښودل شي چې ښه د لږ ځله مزمن شي، خپل پوخوالي ته ورسیږي، وروسته له هغه څخه جراحي مداخله پکې کېدلی شي. ولې په داسې یو حالت کې نه؟ خو بیا هم ښه ده چې له نږدې څخه یو متخصص ډاکټر سره د جلدي او زیبه یو بالخصوص د جراحي پلاستیک ورسره یو مشوره وکړي، دا به ډېرې په ګټه وي.
ډیره زیاته مننه. دوستانو، یادونه کوو چې نن ورځ په پروګرام کې د ښکلا جراحي او د پوستکي په ناروغیو خبرې کوو. په پروګرام کې د پوستکي او ښکلا متخصص ډاکټر فهیم الدین کمیسر زموږ میلمه دی او د اوریدونکو پوښتنې ځوابوي. اوریدونکو ته مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. مهرباني. ښه، په بخښن سره د دغه ورور غږ نه راځي، د دې بیا ټلیفون وکړي. ډاکټر صف رازو دی ته اکثره خلک چې د ښکلا جراحي ترسره کوي، هغوی سره یو اندېښنه دی چې دغه جراحي به مثبته نتیجه ورکړي او که نه. تاسې دغو ناروغانو ته، دغو خلکو ته څه قناعت ورکوئ؟
بله، ښه. په مجموع کې باید داسې ووایم، اول خو هغه غیر ضروري عملیاتونه یو څه درته وایم چې نه تنها په افغانستان کې، دا په ټوله دنیا کې د انسان یو مشکل دغه دی چې هغه د خدای ورکړی یا هغه د خدای خلقت چې کوم یو ده، اکثر ترې ناراضه اوسیږي. ولو که هر څومره ښکلی وي، په خپل ځان کې یو مشکل را پیدا کوي. اول خو زما د یو جلدي ډاکټر، خصوصا د جراحي او د زیبایي د متخصص په حیث، تا ورته مشوره لرم چې خدای درکړی مغه کوم حسن چې لري په مخ قناعت وکوي. بعضې هغه دوستان که چېرته هغوی مثلا زما په شخصي مریضانو کې مثلا د پردې تر مخه، البته په ټلویزیون کې کار کوونکي دي او یو تعداد نور هنرمندان دي او بعضې نور، چې هغوی یو تعداد دغه زیبایي او د ښکلا پروسیجرونه غواړي او موږ ورته عملا هم اجرا کړي دي، بیا وروسته له یو مدت څخه له هغه پروسیجر څخه ناراضه دي او بل پروسیجر غواړي. بله، په ټوله دنیا کې دا یو مشکل ده. په دا معنی چې دوی څنګه چې تاسو په خپل راپور کې هم وویل، اول د یو ډیر مشهور سری یا د هنرمند یا د دنیا د یو معتبر اکټور عکس راوړي او وایي چې په دغه رقم ماته فلان ځای مو، مثلا د پوزې شکل مو دغه سره جوړ کړي، مثلا سترګې مو باید په دغه رقم شي، مثلا د شونډو هغه جسامت یا غټوالی یا شکل باید په دغه رقم شي، هاو همداسې نور نور نور. نو بینن اول خوب هم چه ده خدای پا خلقت که زمونگ در دکتران رو لاسوانه که هر سم رو سیگی، اول خوب آقا رقم نشه کیدله. سیده چه مونگ یو سه تغییر ورطور کولشو، ولده تغییرات خپل یو سلسله مشکلات هم بره. مثلا که چرته مونگ ده پوز پا زیبایی که یا ده پوز پا خکولا که باز مداخلی که و، یعنی پا دری احالاتو که مونگ مداخله که و، یو دا چې په ځینو هغه دوستانو کې چې پوزې مثلا نسبتا کوږوالی ولري، بله، د هغه د سموال په خاطر باندې مداخله کی کسوګه وغوړي نو هغه سلسله مشکلات پاینده کده لري چې وچواله را پیدا کی پاینده کې تم سره خونریزی را پیدا کی ویګر شکل به سم شوی وسیږي خو همیشه په خوب کې خوروپف چلری او بعض اوازونه دغه مشکلات سره وسیږي همیشه د وچواله احساس کوي دا په دې معنی چې داسې ځینې مشکلات هم لري د تر خو مثلا ځین نور جراحي پروسیجرونه مثلا بعض زمونږ له دوستان څخه غواړي چې دغه روز ډیره پورته سي نو هغه چې کله مونږ ورته پورته کو نو بیا ورسل دغه ډیر شي 15 درش کلن عمر څخه چې عمر لږ زیاتېږي بیرته بیا راځي چې د زمو روز خو تقریبا د شیطان ته ورته روز شي نو دا به تر تاسو لکه نو داسې ځینې مشکلات ستدي بل چې زمونږ مراجعین اول خو خپل غوښتنه مغه سوي چې جوړې کو بیا ورسل یو مدت زمان څخه بیرته راځي او ترين ناراضه وسیږي او دغه د تغییر شکل غوښتنه کوي په جراحي کې مونږ یو مشکل هم دغه لرو کله چې مو یو تغییرات مې سره وړو ځینې تغییرات دایمي وسیږي چې بیا مونږ نشو کولای چې بیرته تغییر وړو نو بنا نه هغه دوستان چې غوښتن کې د خپل د سری په تغییر کې خپل په زیبایي یا خوله کې مونږ دوه نه وکړنه کولای شو یو ته جراحي پروسیجر نه دی چې هغه دایمي دی ولی یو ته چې دی هغه موقتی دی یعنی معمولا د شپږمیاش څخه تر یو کال پورې نهایتا کار کوي چې هغه بیا جراحي پروسیجر نه ده ګرچه په جراحي زیبایی کې راځي خو یعنی د چړې څخه پکې استفاده د پل څخه نه کیږي چې پوسکه یې سکو نو هغه بیا خپ پروسیجر نه دی په دمره کې چیرته روسل شپږمیاشت یو کال څخه د شخص ونه غوړي چې د تایدمو ورکې نو بیرته خپل غوښني حالت راتللی سي ولی یو ته د جراحي پروسیجر نه کې چیرته مونږ اجرا کو د هغه کسان له خطر چې غوښتن کې وسیږي هغه بیرته نه راګرځیدون کېدې نو bale ستاسو د سوال په ځواب کې بیتویم چې مونږ هم داسې دوستان او داسې مراجعین لرو چې د شیوی عملیات یا پروسیجر څخه وروسته بیا ناراضي وسیږي او غواړي چې بل شکل ته وړوي او کچیر تاغه مونږ داسې پروسیجر نه ورته اجرا کړی وسیږي چې دایمي وسیږي نو بیا ترې مزرات غواړي
ډېر زیاته مننه بل اوریدون کې تورزو مهرباني وکړئ لومړی هم ځان راو پیژنئ
السلام علیکم سید مریم نگران نه اړیکې نیولې اول تاسو او بیا ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام نوري صاحب خرغلې مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب نن دغه پښتنه دا زما خپل تقریبا 2.5 کال وشول دا جلدی تکلیف لرمه دا اکلیمی دی نو ډیر زیات تداوی مو کړل خو اوس په حال یو ډاکټر نه تداوی شروع کړی 2-3 میاشتې کیږي نو د دې سره بیا هم زما غاکلی لکه نه کنټرولې دي ارنیون کوم باندې ګولی دي دان استعمالوم او بل لکه اوسم لګلګ زیاتیږي نو پاره سره خو بيخي خرابېږي چې پاره سره پرې دونه مال کتا څه بینه وو پښتې دا څنګه مسله ده
جناب نوروز ما ستا پوښتنه واوریدل خو تاسو لطف وکړئ ته وایئ چې څو کلن یاس
زه زما عمر تقریبا 40 کلن دی په 30 کلنۍ کې ما ته لکه دا مرض رسیدلی او بل او بخې د غیو پوښتنه بلم چې زما یې نه شي مال چې زوی نه ورکم یا نه د سیاته مکه
ډېر او نور سب دغه ته وایئ چې د کوم قسمتو کې ستاسو د بدن دی تنه پر مخ دی ک په چرته په سوټه او په سینه باندې هم ستاسو
که څه اړیکه پرې شو رڅه نو پښتنه تاسو یې خسته مې نه پنيو
bale پښتنه خسته من نه کوم له نوري صاحب څخه د نن غار څخه اړیکه نیولې و bale او وروره دغه اکنی چې دوی یاد کړی دی په امه شبه کې ځوانیدنې دي نو ځوانیدنې د نه تنها د افغانستان کې د نړۍ په مختلفو هیوادو کې دا بیا وسخه تر 80% نفوس د ژوند په یو مرحله کې دغه ناروغي تیروي او د تقریبا 80% چې وسیږي دغه معمولی یا عام شکل ده په دې معنی چې هغه د ډیرو عادي درملو په مقابل کې ښه نتیجه ورکوي او ضرورت مزمنه ګرچې د یو مزمنه ناروغي ده دوامدار وسیږي ول ډیر تخصصي درمل ته ضرورت نه لري ول په یو تعداد تقریبا 40% واقعاتو کې چې هغه ته مونږ البته کچیرته د کټګورۍ سکو مونږ دوه شکل لرو او د سیویریټین نظر څخه تقریبا خفیف او متوسط او شدید شکل لرو کچیرته دغه شدید شکل فکر کوم مونږ د دغه جلدی امراض تقریبا د ځوانه کېدنو تقریبا 40% شدید شکل لرو چې دغه شکل زخه یو هم دغه زمنګورور چې سیویر شکل لري او ځوانه کېدنې معمولا په مخ او بعض اوقاتو کې په سټ باندې او پر سینه باندې او یعنی په ټټر باندې او هم ترنګ د وګوشت او کله کله پر بازوګانو هم د داس دانو په شکل باندې چکل التهابي وسیږي کله کله چرګه هم لزن سره لري او یو ته حالت کې د سیست او نوډول په شکل هم موجود وي. بله ګرانورور دغه ناروغي د تداوی او درمل لول د معمولا شروع د 14-18 کلنۍ نه شروع کیږي. پیک د وقت یا بیشترین یا ډیرترین وقت اګه پاتلس کلنۍ کې وي، ولې تدریجا آهسته آهسته تر 15 کلنۍ پورې په اکثریت مطلق د مصابینو کې له منځه څخه ځي. دا چې تاسو ډېر درمل نه کړی او حتی د یو دوا نوم وخصه چاره نوینې ویلې چې دا البته تجارتي نوم ده او اصلي نوم ایزوټریټینین ده چې دا بیا د جلدی متخصصین په یو تعداد شدید حالاتو کې دا چې مول چې د شدید شکل لري په دې خاطر چې راته دوا نوم وخصلو. نو په شدید حالاتو کې دغه دوا ورکول کیږي چې دغه دوا په خپل د شوندو د وچوالي په بدن کې د نورو قسمتونو حتی د سترګو د اوښکو د کمول سبب ګرځي. ولې یو انتخابي دوا ده؟ دا دوا څو مشکلات لري، د شوندو د وچیدو او هم دغه د پوستکي د وچیدو او معمولا د ځوان کډانو درمل زمان کیره ده، وخت خوړي، حداقل شپږ میاشتې ده. نو کله چې زمونږ متخصصین او ډاکټر صاحبان خپل ناروغان ته دوا ورکوي، یو بد معمول مشکل چې په افغانستان کې د کوشش کوي ډاکټر صاحبان، البته ټول ته زه احترام لرم، چې مریض خپل بیرته په دوه یا درې وختو کې راغواړي. نه، که چیرته دا مریض پوه کړل شي چې دغه یوه نسخه ده، ستا په دوا کې او درملنه کې هم فرق نه راځي، حداقل ته درې میاشتې وروسته د دویم ویزټ له خاطره راغواړم او په دومره وخت کې تاسو ته نتیجه درکولی شي او حداقل تاسو نتیجه باندې پوهیدلی شي. یو څه د ټاپیکل یا موضعي یا هغه دواګان چې په مالشي ډول سره توصیه کیږي له ډاکټر صاحبان له خوا څخه، هغه یو سلسله مشکلات لري، په دې معنی چې که چیرته لږ زیات استفاده وشي له مصابینو له خوا څخه، کېدای شي پر مخ کې سوروالی، سوزش او پوستکی پوستکی پیدا شي، چې معمولا زمونږ دوستان یې همدغه مصابین داسې فکر کوي چې د دوا سره حساسیت دی او دوا قطع کوي، چې نه، هغه داسې نه ده، هغه حساسیت نه ده، هغه مشکل ده چې دوی دوا نسبتا زیات استفاده کړې ده، هغه د یوې ګوتې د نیم بند پر اندازه واخلي او معمولا د یو شپې بعد یا په هفته کې درې ورځې استفاده کیږي. کم کم که چیرته بیا هم داسې مشکل له پیدا شي، دوا اندازه د کمه کې ادامه دي ورکړي. نو دا ګران ورور ته زه دغه توصیه لرم چې دوا مو بیا د یو متخصص ډاکټر تر نظر لاندې اجرا کړئ، ان شاء الله کاملا د درملنې وړ ده، لږ زره وخت غواړي، زمانګیر ده، تاسو باید ورته حوصله ولرئ. او بل د وینې د ورکړو باره کې پوښتنه وکړئ چې دا ستاسو د دانو سره کومک کوونکی ده که نه. ګران وروره، د دانو سره مو کومک کوونکی نه ده، ولده د خیر کار ده. هر هغه سالم شخص چې وتوانیږي حداقل په درېو میاشتو کې یا حداقل په شپږو میاشتو کې د خپل د وینې تقریبا 40% چې هغه یو لیتر یا دوه یونټه کېدلی شي کولی سي ورکړي. نو دا ستاسو د صحت له خاطره هم ښه ده، یو بل اړ زمونږ ستاسو وطنوال له خاطره او څوک چې ورته ضرورت لري د هغه له خاطره هم ډېر کومک کوونکی ده. ستاسو دغه د احساس د ستایلو وړ ده. بله، وینه ورکړي هر درې شپږ میاشتې وروسته د یو یونټ څخه تر دوه یونټه پورې، خو ولې دا ستاسو په ځوانه کې دانه پورې هیڅ رب نه لري، ستاسو ځوانه کې دانه هیڅ نه واد، پر هیڅ ضرورت نه لري. البته غذایی رژیم یا تعداد غذایی رژیم چې ډاکټر صاحبان له خوا څخه توصیه کیږي، بله په مخکینی ریفرنسو کې داسې خبرې وي، ولې په اوسنی اپډیټ ریفرنسونو کې یا نوي ریفرنسونو کې هیڅ دغه سپارهیز چې هغه منل شوی اوسیږي او یا د ځوانه کې دانه په تجدید رول لري نسته. نو بینان تاسو پر هیڅ ضرورت نه لري، هر نوع غذایی مواد خوړل سي خو بغیر ډار او سترس څخه. که چیرته هر هغه شی تاسو په سترس او ډار وخلی، ولو یو ګلاس اوبه وڅښئ، بل ستاسو د ځوانه کودنو د تشدید سبب ګرځي، مریضي هم زیاتېږي او معمولا په خپل هم د ځوانه کېدنې یا اکنه په خپل د سترس او تشویش سبب ګرځي او دا برعکس بیرته د یو سیکل په شکل غونډه د ځوانه کودنو د تشدید سبب ګرځي. تاسی هم در غزوانه که دنی پا سترس منیسی او لبل خواست خواه هر حق خوارد چه تاسی خوری اگه هم پا سترس منیسی ستاسی زوانه که نزیتوی فقط غوار آرائشی مواد که چیر تا عدد لری چه پا مخبانده استفاده کوی لحق سخه کشو که ده امکان تر حد پوری پر حسو که اونور ده متخصص دکتر تر هدایت او نظر لند خپلی توصیه شوی او نقصه کل شوی دوا تاسی استفاده و که انشالله خکیگی ولی لگ زمان گیره وی تاسی باید ارتا حوصیله و لری او یو شیچست تاسی توصیه کام اغدا چه پا خپل سر لدر ملتونو سخه دوا کریمونه او حتی سیستمی که خوراکی دواگان که چرت اخلی نه تنها چې تاسو ګټور نه دی سل په سلو کې زیانبار دی او نقصان نه رسوي، نو کوشش وکړئ چې د ډاکټر تر نظر لاندې درملنه ته ادامه ورکړئ. ان شاء الله مشکل مو د درملنې او تداوی وړ ده. مننه کوم.
بلی ډیر زیاته مننه. بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام. خراغ لای زن راو پیژنی
کتاب خان احمدی ما ده فردی ده ولی سالیم سلطان سپاری کجیم
خواه احمدی صاحب مهربانی وکره که کما بخته نولی
دو بکه داکتر شد تا تا سلام
وعلیکم السلام.
پس سلام ما ده ده سون ده پس ده منز ده ده زایی که دست یا دانگه که ده خیزی بیا حتی پوز منز ده سره که حتی باید دیرک بیا اکسمیم ورزی ده سره.
بله جناب احمد صاحب دغه څومره وخت کیږي؟
تقریبا ډاکټر صاحب 10 کال کیږي 15 کال کیږي چې بدوی کوم به ته متازونه دغه شان باز شان استفاده کوم.
بله.
اما یو دغه نرمي بیا د یو سوزش کې سوزیم او په زمین کې بیا یستم چې باغزه غزم بد کاریږي.
بله.
او دغه یو مشکل سره ستاسو
او تکراری حقيقي بیا را پیدا کیږي حقيقي بیا را پیدا
کیږي. بله. او نو ته دا څه 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 ته نه لکه تقریبا چې واخه او خو میاشه خو مې داسې تقریبا پوهه مې چې مشکل پیدا کیږي.
سم ده احمد صاحب خپل جواب مو ان شاء الله د رادیو سپو خوري پورا به
کړم. نن کوم احمد صاحب نه ډاکټر صاحب تسمیره باندې وکړي.
من نه کوم احمد ورور څخه او د پښتنه درلوده چې دغه تر پوزه کته او دغه د بریټو پرمنس په دغه قسمت کې دوی له خاطر تکراری یو تدت اندفات را پیدا کیږي چې هاته دغه په موجودیت کې د وختند توید سبب کړي. بله ورور دغه حالت د فولیکولیت په نامه دیږي یا په خپل د ویښتانو د فولیکل التهاب دی. په دې معنی چې موږ دغه د ویښتانو کوم یو یونټ چې لرو د پر بیخ کې یو د پیازو د ویښتانو د پیاز په نامه باندې هم معمول دی په خلکو کې د یو غوټه لري چې د سیباشوز ګلند په نامه سره دیږي چې هغه غوړ افرازات لري. دغه په نارمل حالت کې په خپل یو تعداد انزایمونه او حتی یو شحمی اسیدونه لري چې د انتنات د منځړو سبب ګرځي په خپل په دفاعي سیستم کې هم رول لري. خو په یو تعداد حالاتو کې پر دغه ځای کې د مختلف عوامل کبل څخه هغه په بدن کې یا خصوصا په پوستکي کې موجود یشته انتنات مداخله کوي او د ګرولو او دغه د تخریش پر نتیجه کې یو تعداد یو مشکل منځ ته چې هغه د فولیکولیت منام یه دیگه پی یو تعداد حالاتو که دغه تکراری شی او سو ویختن یوزه سره مصاب شی و ده سو ویختن و بیخ و بالاخره پوسته که هم ده مشکل موجود و سیگی چه ده بیاده فران کلپنه یه دیگه ده کدل شی پنور قسمتو که هم ده بدن و سیگی او که چرت ده تکراری و سیگی نو بیاد ده ریکرن فران کلو سویل که ده دغه مشکل اصلی من با پا خپلا داخل ده پوزه که ده پا چه دغه انتن خپلا کالونی یا کور په داخل د پوزه کې یو تعداد نور التوایی نواحی مثلا د تخرګولاندې یا په تناسلي نواحی او کې په دغه نرم نواحی او کې په دغه قسمت کې د غانتن مخفي وسیږي. کله که چیرته دغه مصاب شخص غلط لاس وي او دغه لاس بیا راوړي په مغه قسمت کې چورته مسایید د خوسن پوزه اکثرا کسان زیات لاس وروړي، نو کله چې لاس د ناحیه ته راوړي وغځه سره په تماس کې شي د انتن دوباره غلطه مداخله کوي چون زمینه ورته مساعد ده او دغه رقم تکراری مشکل د منځ راتلو سبب ګرځي. بنان ګران وروره تاسو دغه بیت میتازون چې یاد کړو باز نور خود سره نه درملنه چې کوي یا دواخانه چې تاسو توسه کوي دا ناسمه درملنه دي. دغه بیت میتازون چې تاسو ویل دا کاملا ناسمه تدوی ده په دې معنی چې دا نه تنها چې مرض نه کوي بلکې د یو مدت زمان له خطر انتنات مخفي ساتي دا غوی د تقوی سبب ګرځي او غوی ته دوباره د زیاتېدو او د مریضې د دوباره فعالیتو زمینه برابروي او د مخکنی حالت څخه تقریبا دوه برابر زیاتوالی مومي. نو بنان که تاسو غواړئ دغه مشکل مخشي نو تاسو د پوستکي یو متخصص ډاکټر سره یعنی د جلدی او د زیبایی یو ډاکټر سره له نږدې څخه مشوره وکړئ. دغه ټول هغه مشورې چېرته دا مرض هم تقریبا حداقل دوه تر درېو میاشتو پورې یعنی مزمنه درملنې ته ضرورت لري او دغه تاسو تداوي کړئ انشاءالله چې وروسته له دغه مدت زمان څخه به تاسو دغه مشکل څخه د همیش له خطره خلاص شي.
ډیره زیاته مننه دوستانو د ښکلا جراحي او د پوستکي په ناروغیو خبرې کو پروګرام کې د پوستکي او ښکلا متخصص ډاکټر فهیم الدین کمیسار زموږ ملمدی. بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ. مهرباني وکړئ مهرباني که از من غاوري خپل پوښتنه وکړئ. ساسي غږ وصل دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم خورجان،
وعلیکم السلام.
کنیوځه د محمد نعیم کاکړ.
کاکړ صاحب، نن موږ د پلاستیکی جراحي او پوستکي په ناروغي خبرې کوو، که تاسو سره پوښتنه مهرباني.
پوښتنه خو مې یوه ده، پوښتنه د ډاکټر صاحب نه چې زه تقریبا یو دوه کاله به کېږي مستقل باندې مې ټکر کړی ده، بیا مې پر دا پازه باندې نو یو داغ پیدا شوی ده، هغه دغه یې پاته دی، هغه کلکه فاشه مې پر دا پازه باندې شته، نو اوس دغه داغ یې ورکېږي، د دغه تداوي کېږي که نه کېږي؟ یوه پوښتنه خو مې دغه ده. او دوم بیا دا ده چې دغه د مخ باندې دانې یا په کومو ځایو باندې دا به په دغه ساراو کې دا د زابل ولایت دلته دا بیا بیا دا د ماشین په پنار باندې په چاړه باندې دا مخونه د وهل وایي، دا د مرداره وینه د بدن کښې دا ووځي، بیا دا نو خلک دغه رقم تداوي هم درته کوي، نو دغه پاک کوم معلومات راکړي، ډېره مننه به وي.
پسترګو کاکړ صاحب، مننه کوم له تاسو څخه او ستاسو له پوښتنې څخه. بله کاکړ صاحب، دا چې تاسو کومه حادثه کړې ده متاسف یم، خو خیر په هر صورت اوس خو د کوم مشکل چې لري د درملنې او تداوي وړ ده. تاسې کوشش وکړئ یو له هغه مراکزو څخه چې زه البته وایم چې بدبختانه ستاسو په زابل کې د وجود نه لري داسې کوم مرکز چې هغه د جراحي پلاستیک خدمات وړاندې کړي، نو تاسې یا کابل ته او یا هم حداقل قندار ته چې تاسو نږدې دی. ممکنه ده چې په قندار کې هم چون اوله کټګوري د ای ګروپ ولایتو څخه ده، ممکن د خدمات ولري، نو که چېرته زحمت نه کېږي یو ځل ته د نږدې څخه دغه د پوستکي او د جراحي زیبایي د متخصص ډاکټر سره پرې مشوره وکړئ. کاملا دا تنها ته نه، ډېر کسان دي چې داسې مشکلات ورته په ترافیکي حادثو کې راپیدا کېږي، د درملنې او د ترمیم وړ دي، د تشویش وړ خبره نه ده. او دویمه پوښتنه مو دا چې دغه د مخ دانې یا ځوانکې دانې چې راپیدا کېږي او هغلته په ځوانانو کې بیا دوی ورځي سلمانانو ته یا بعض نورو خلکو ته چې هغه یې بعض رګونه او بعضې قسمتونه یې ورته په چړو باندې وهي و د وینې د ضایع کېدو سبب ګرځي، ورته وایي چې دا په درملنه کې رول لري. نه، دا یو ناسم کار ده، کاملا غلط کار ده او په هیڅ صورت باید اجرا نه شي. دا د مخ ځوانکې دانې چې دي د معمولا په همدغه څوارلس یا شپاړس کلنۍ کې په دواړو جنسو کې یعنې ښځینه او نارینه وو کې راپیدا کېږي، په اتلس کلنۍ کې پیک د واقعیت اوسېږي، یعنې ډېر زیات واقعیت اوسېږي، خو تر پنځه ویشت کلنۍ پورې تدریجا له منځه ځي او په بعضو کې کېدلی شي تر دېرشو حتی څلوېښت کلنۍ پورې دوام وکړي. نو دا خپل مشخص نورې درملنې ته ضرورت لري، ګرچې د وخت له نظر څخه نسبتا زمانګیروي وخت غواړي، یعنې درېو میاشتو نه تر شپږ میاشتو تداوي ته ضرورت لري. ول دغه کوم کار چې ستاسو په ولایت کې یا ستاسو په هغه اطرافو کې چې تاسو په خپله وویل چې سیری کوي و وینه ضایع کوي و په دې رقم د فکر کوي چې د درملنه وشي، نه، دا ناسم کار ده، په هیڅ صورت تاسو اجازه مه ورکوي. او حتی که چېرته په کلي کور کې ستاسو څخه څوک مشورې اخلي او یا مو څوک ولیدل چې دغه کار کوي، نو زما یو غوښتنه دغه ده چې دا به ستاسو له خاطره یو د خیر کار اوسېږي، چې ورته ووایي چې دغه کار نه تنها چې د مرض د ښه کېدو سبب نه کېږي، بلکې کېدای شي د یو شدید امراضو د انتقال سبب وګرځي، مثلا د تور ژړي، مثلا د ایډس ناروغۍ او همداسې نور، مثلا لکه تیتانوس. دا هغه عامې ناروغۍ دي چې تاسو ته مو وویل چې د دغه کارونو په کولو سره منځ ته راځي. نو بناء دغه کارونه د بغیر د وخت له ضیا څخه او خپل ځان ته د نقصان رسولو څخه ستاسو د مرض او مشکلاتو د حل خطره هیڅ کومک نشي کولای. کوشش وکړئ د پوستکي او د ښکلا یو متخصص ډاکټر ته که ستاسو په ولایت کې وجود ولري مراجعه وکړئ، نو هر هغه څه چې لازم اوسېږي منطقي اوسېږي او طبابت اجازه ورکوي، په دنیا کې رایج اوسېږي، یعنې د طبابت اصول ومني، حتما باید تاسو ته انشاءالله توصیه کوي او ستاسو مشکل به ورسره ښه کېږي. ول دغه کار دا ناسم کار ده او موږ ته په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده او تاسو ته زیان رسوي. کوشش وکړئ له کولو څخه ډډه وکړئ.
مننه کوو. بل اوریدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ لومړی ځان راوپیژنئ.
سپین منګل بنات په کرخه ولایت پکتیا نه. ډېر خو ځان پښتنه ده لرم،
ښه
چې زما د ژوند ملګری چې کوم دی هغه د دوو لاسونو مشکل لري، د پستیک چهار وخت دی پوره سیزي، میږي کېږي، درد کې او مړ شي د دوه درې کول کیږي چې دا ستوند سره مخامخ یم.
ورور منګل صاحب بخنه غواړم د ستا سوال مم سمونه خستلو پلاسونو کې خارښ سوزش سرواله داسې کوم شی موجود دی؟
الله دې وبخه خارښ لري رښتیا سره کوم مخ کې چې دردونه زیوتو ته پیدا شي دي درد ګولې چې چوي بیا داسې پړوم به غونډه چې پر وخه چې موږ هغه ته یو دغه کوم شی ته یو پښتو استراحه کې نو څو خصوصي دي سوای کی او تخموريږي تخمور ملري خو بيخي زیوتو سره پازو به مقصد ګروي زیوتو شيالي کی زیوت د لسونه کوم وخت کې شيال شي بيخي کور پرېږدي.
او وبم کوي دا مشکل
وب
بله و کله چې خارخوي ګروي وبم کوي لکوي نه غوندي زو وس شرزي
یم دا څه کوم پرم به په وخت کې هغه کوم وخت کې هغه ځای غولای استان چې یو ټول کومه یو وخت کې
خپرونې
سره اوس دغه پوښتنه به ځواب شي. له تاسې مننه مهرباني وکړ.
ښه، مننه کوم له منګل صاحب څخه د دې خپل د کړې د ښځې مشکلې بیان کړلو. هغه داسې چې وویل چې یو څه خارښ لري او سوزش لري او کله کله دردو څخه شاکې اوسېږي او کله وایي چې بېخي له حته کار هم پرېږدي، کار پرې نشي کولی. خیر، دغه څه مشکلات چې دوی وویل دا سره ضد و نقیز دي، یعنی دا مونږ یو په یوې ناروغۍ چوکاټ ته هم نشو اچولی، نه د پوستکي ناروغۍ او نه هم د داخلي یو ناروغۍ چې هغه د روماتویت آرترېت یا مفصلي روماتیزم ورته وایي، دا یو تم نه راځي، ځکه د دوه یا درې مختلف شکایتونو سره یو ځای کړلو. که چېرته خارښ د پوستکي سوروالی او اوبه لږ لږ زره ورکي او دغه دوامداره موجود اوسېږي، کله ښه شي او کله بېرته پیدا شي، دا یو مرض ده د اکزیم پر نامه. اکزیما یو مشخصه ناروغي ده د پوستکي چې دا معمولا له اوبو سره او ټول هغه مینځونکي مواد چې دي چې هغه مایع ظرف شوي د صابون د پوډر د له سره زیاتېږي او تشدید کیږي. نو که چېرته داسې یو مشکل اوسېږي، بله وروره، دغه د درملنې او تداوي وړ ده، مشکل نشته. ده تاسې ممغلته نږدې د خپل کور کلي یو متخصص جلدي او د خپل ډاکټر ته مراجعه وکړي، ډېر په اسانۍ سره تداوي کېږي. او دغه سمه چې تاسو وویلې چې له اوبو او د ټولو شوینده او هغه څه چې قف کوي له هغه څخه یو څه پرهیز وکړي، انشاءالله دا مشکل کېږي. او بل تاسو د درد او د بې حسۍ او همدارنګه د بېخي کار د پرېښودو شکایت وکړلو، دا نو بیا ارتباط لري په یو بل مرض پورې چې هغه مفصلي روماتیزم ورته ویل کېږي. که چېرته دغه څه کوم مشکل اوسېږي، بیا نو د جلدي ډاکټر ته نه، بلکې تاسو د داخلي ډاکټر ته مراجعه وکړئ چې هغه له نږدې څخه هغه خپلې کریټریاوې پکې ولټوي او کوم لازم معاینات چې دي هغه هم درته اجرا کړي او مرض مو تشخیص او درملنه درته وکړي. نو هیله مې ده ستاسو دغه شکایت زو د نقص او علائم هم چې د نږدې نه باید ولیدل شي په تفتیش سره، چې هغه موږ متاسفانه د راډیو له سفرلار څخه نشو کولی ستاسو ټلیفون یا اړیکه لار څخه، نو ښه به وي چې تاسو یو صحي مرکز ته چې تاسو ته نږدې اوسېږي مراجعه وکړئ. انشاءالله ستاسو مشکل د تداوی درملنې وړ ده. کور کې مکرب ته هم اطمینان ورکوي چې د تشویش وړ خبره نه ده، ځکه هر ناروغي کې چې تشویش کې دغه د تشدید سبب ګرځي.
ډېر مننه. بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اورئ. مهرباني. د اړیکه لکه چې پرشوي، بل اوریدونکو هم لرو. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان هم راو پیژنئ؟
اول تاسو سلامونه تاسو ډاکټر صاحب محترم ته سلامونه او نن چې له وړاندې کوم او تاسو سلامات څخه ما ده کندهار څخه اړیکه نیولې ده. زما په دامه باندې دا چې یو قسم مریستان دا د ستر لاندې راخته دي او د ستر څخه لاندې دا یو لږ کده دا چې ګنجي لرمه، نو چې د لاسي په کندهار کې یو څه دا یو څه او دا څه دی او څه راته وسی.
ښه، ډاکټر صاحب تاسو مشوره درکې، ډېره زیاته مننه. خبرونه سره اوسئ، مهرباني وکړئ.
مننه کوم له دې ورور څخه چې له قندار څخه اړیکه نیولې. خو خپل نوم راته ونویل. خو بیا هم په صورت مننه وروره. بله وروره، که چېرته ستاسو دغه ویښتان چې تر سترګو لاندې و، یعنی په روغ سرو باندې اوسېږي، بعض دوستان یې نه خوښوي یا ګونو باندې کنه، نو بله د درمان لري. درمان له هم لیزر درمانی ده یا د لیزر په واسطه تداوی ده. هغه داسې چې په هر میاشت کې یو ځل ته دغه درمان نه تر سره کیږي او معمولا د شپږو څخه تر لس دفعو ته ضرورت لري. خو دا دوه شرط لري. یو دا چې دغه ټیکنالوژي او دغه امکانات باید په کندهار کې موجود وسیږي، چې زه نه پوهیږم چې هغه هلته به وي کنه اوسیږي. خو بعض اعلانات چې اورم یو تعداد اعلانات خدای وکړي چې کاذب نه اوسیږي، مطمئن یم شاید باید اوسیږي. او که چېرته په قندار کې نه، په کابل کې حتمی دغه امکانات سل په سلو کې شته، په مختلفو ځایو کې شته. د کابل چې زه خبر لرم دغه هلته شته. نو دا ویښتان که چېرته، او دویم شرط دا ده چې دا ویښتان باید سپین نه وي، ژړ رنګه باید نه وي، تلایی رنگ باید ونه لري. معمولا تور ویختن در لیزر پا مقابل که دیر خی نتیجه ورکوی و ایسه کبی و شپگونه تر لسلی غواری. او دویم مشکل چه دوی ارز کرلو اغا هم دسترگو شوخوا لک لک گونجی ورطرا پیدا سوی لطور رو سخای مای عمر هم ونه پختو. پا یو تیداد حالاتو که پا نارمال دول سره کلد چه اغا دو عمر تا قضا و سیگی و خواری ونه غواری و رو سال دیر شو پینزه درشکن لیسه خواد تدریجن دقا گنجی اول زریفی و سیگی و رو سال بیا تدریجن زیادیگی و امیکو دا گنج من سراوری. بله دغه د درمل نیول دی، دا نه تنها د سترګو په دوو کنجونو کې بلکې په وچل کې هم موجود وسیږي. که چیرته ډیر ظریف وسیږي نو هغه ته یو تعداد پروسیجرونه چې مایکرو نیډلینګ ورته وي، البته د ډاکټر لخوا څخه، البته د جلدی او زیبایی ډاکټر لخوا څخه ورته انتخاب کیږي. او که چیرته ډیر عمیق وسیږي نو بیا نو یو پیچکاری ده چې د بوتاکس په نامه سره یادیږي، چې هغه معمولا د شپږو میاشتو نه تر نهه میاشتو پورې نهایتا دوام کوي، داسې درقیږي او دا گنج مکمل کاملا نرکوی. خوب په یو تعداد حالت، البته دا پیچکری هم داغه پر نویت و داغه پر کیفیت پر ارتباط لري. کوم شی چې ما عرض کرلو چې هغه بوتاکس پر نامو چې دا په دنیا کې صرف هم دغه یو کمپنی ده او په همدا یو نام راځي، بله دغه مشکل د تداوی وړ ده، تداوی کیږي. دواړه مشکلونه سره د تداوی وړ دي. خو دغه بوتاکس مې چې ویلې دا د هزینې یا قیمت له نظر څخه نسبتا ګران دی، او دغه د لیزر درملنه چې ده هغه هم لومړی شرط ده چې دغه ټکنالوژي باید موجوده اوسیږي، او دویم شرط ده چې ویښتان مو باید تور اوسیږي، نه سپین، نه ژړ، نه طلایي، ځکه دغه رنګو باندې بیا کار نه ورکوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب د خپرونې وروستۍ برخه ده. غواړم له تاسې نه دا پوښتنه وکړم چې کوم کسان چې د ښکلا جراحي ترسره کوي ستاسې سپارښتنه ورته څه ده، او تر څنګ یې یو شمېر کسان د غیر متخصصو کسانو له لورې جراحي کیږي، څومره ناوړې پایلې درلودی شي؟
بل اول خو مې له ټولو دغه اوریدونکو څخه چې فعلاً ستاسو راډیو اوري غوښتنه مې دغه ده چې غیر ضروري او اضافی جراحی پروسیجر نده پا مخکه چه دائمی و سیگه نجره کوی، زکه روسال یا مدت سخه بیای وی چه تغییر ارتوار که چه بدبختانه باز جراحی عملیتون اگه ده تغییر وال نو سیگه. نو بینا ان اول پا دخته در کرلی سیر او کلابانده قناعتو کوی، او بیا که چرته نلرید حق ده زیبایی پروسیجر نزان تا وکری و زن بنده عملی کری چه اگه روسالش پاگمیشتو یاو کل سخه بیرتا تا سخه پل پخوانی حالت رو گرزوی. بله زما ټولو دوستان ته چې د دغه رقم پروسیجرونو یا د جراحي غوښتن کې دي، په اول قدم کې گرچه ټول امر سره کپ افغانستان کې کبه دنیا کې، اول درته چې تبابت په ټول نړۍ کې تقریبا یو ساند. خوشبخت تنه درته وایم چې نن ورځ دغه شته ټکنالوژي په افغانستان کې، البته د انټرنیټي خدمات درته یادوم، او تر خو نور هغه ټکنالوژي چې د درملنه کې ترې استفاده کیږي، خوشبختانه خصوصا په جراحي زیبایی او په جلدی امراضو کې مونږ هغه لرو، حتی تر همسایه هیوادونه یې ښه لرو. په دې معنی چې د نظر پاکستان او ایران ته بعضې کنفرانسو کې چې ما اشتراک کړی، مونږ فکر داسې کولو چې شاید دغه ملکونه تر مونږ معتبره دغه ولري، د ټکنالوژي ولري. ول کله چې هغلته راوړو ومو کتلو، مونږ سره د 2014 کال ټکنالوژي همغه موجود وه، ول هغوی سره د 2012 موجود وه. په دې معنی خوشبختانه اوس دغه امکانات مونږ دلته لرو. ول دا چې تاسو وویل چې یو تعداد غیر مسلکي کسان له خوا څخه درملنه کیږي، نو داشته د افغانستان په مختلفو ولایتو کې شته. په کابل کې یو څه نسبتا قبول شوي او کنټرول شوي دي، ولی بیا هم ډېر اعتباري نه دي. بنا ان تاسې کوشش وکړئ چې دغه رقم پروسیجر نه، که چیرې غواړئ تاسې عملي کوئ پر خپل ځان باندې، نو اول باید تاسې خپل ډاکټر وپېژنئ. دا ډیره مهمه ده او رس لغه څخه کلم چې په ډاکټر اعتماد او اعتبار وکون هغه د خپل اعتماد او اعتبار د ساتلو په خاطر باندې تاسو ته حتما ښه خدمات وړاندې کوي. نو دا یو چیلنج ده، دا یو ډیر غټ مشکل ده په افغانستان کې چې زمونږ د صحت وزارت نسی کولای په درسته ډول سره ټول ډاکټران بل خصوص په روسي کې چې زه شاهد یم زموږ د خصوصي پوهنتونو یو تعداد فارغ ډاکټران په هر ځای کې د جلدی ډاکټران هغه فکر کوي چې جلدی شاید یو اسانه مسلک او په توابت کې نسبتا ورته ترجیح ورکوي او لوهې زړولې دی او د مالج ډاکټر پیسې باندې کار کوي او مختلف تر ټولو خېل نه هم دی په هم په فیسبوک کې او هم په رسنوي کې لنوي ولې متاسف پر دې خاطرم چې کاملا دغه نقصې چې زما له سره غلې دي د طبي منطق څخه لري او یو تعداد خدمات چې هغه تغه اختلاطات مونږ بیرته نشي اصلاح کولای. نو بینن ز خپل د ټولو درنو د هیوادوال څخه د هیلرم خپل ډاکټر و پیژنې چې آیا د واقع ډاکټر دی کنه د خدمات څنګه دي او دغه خدماتو د ارزه لیسنس لري کنه لري. بنن د خدمات خېتی زمون خلک هم اوس خلا او زیبایت مخه کړی دا او د زید یو نیک پالوینم په انتخاب کې ډاکټر او همدارنګ د خدماتو په انتخاب کې باید خپل شخص کوشش وکړي چې انتخاب دي کې او نور خدمات به ان شاء الله کچیر ته سم ډاکټر ته مراجعه وکړي. ډاکټر صاحبان لخوا څخه په دې معنی چې مونږ ډیر ښه متخصصین او ښه ډاکټران هم په افغانستان کې لرو په دې معنی چې مونږ په یو تعداد جهانی کانفرنسو کې چلیدلې دي د دوی لیکچرونه او د دوی هغه کوم خبرې چې دنیاواله اوري او بل اخر لغوی د تشویق او د غوی د منلو والدي. بنان د خدمات زمنګ په وطن کې کیږي کاملا کیږي ډیر هم کیږي هاتر تر هم سایه وه ودو به خوشي در هزینل نظر څخه همرزن ولی یو مشکل چې ده هغه باید تاسو خپل ډاکټر و پیژنئ.
ډیره زیاته مننه دوستانو د خبرونه چې د ښکلا جراحي او پوستکي ناروغۍ ته ځنګړې شوې و هم دغلته پای ته رسیږي. یادونه کوم چې د پوستکي او ښکلا متخصص ډاکټر فهیم الدین کمیسار زموږ ملمه وو. ډاکټر صاحب کمیسار یو نړۍ مننه
زات شکر سلامات اوسئ.
له تاسو ورېدونکو هم ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. د ازادي رادیو پاتې نور خبرونه مه هیروئ. زموږ د الله پامن.
خطلے دے